السلام علیکم قدر من اوریدن کو د ماشاله دیو په یو بل خبرونه کې بیا حمزه نجیب امیر ستاسو قربان يم. د دې خبرونه په لومړی نیمای کې درته رپورټونه لرو چې د پاوسمی پاړه دی او په دې باندې نیمای کې ونیس پروګرام د ماشاله رادیو مجله ورده شي چې په کې په افغانستان او پښتونخوا کې د وروستیو کلتوري پرمختګونو نه خبرې ده. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې شاهین بنیرې تاسو وړاندې کوي.
ستړم شهړم به دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن دې په سلورو میاشتو کې دننه له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچکېدو د تورونو پلټنه وکړي. د پاکستان د فوج مشر په ترهګرۍ تورونو یولسو کسانو ته د پانسۍ ورکولو منظوري ورکړې ده. او افغان چارواکي وایي پاکستان باید دا پالیسي بدله کړي چې په یو هم د طالبانو سره په مذاکراتو کې د مرستې وعده کوي او هم افغانستان ته ترهګرۍ لپاره وسله وال لیږي. د خبرونو تفصیل. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچکېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. دا سفارشات تر هغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرس په نامه اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو بهر کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې د وړاندیزونو په جوړولو یې کار کړی پرون مشال لیډو ته وویل چې دوی په یوه ځانګړې موده کې د غیر جانبداره پلټنو مطالبه کړې.
چکم دی رومبئی مرحله تحقیقات دی چکم کی ترجیح دی وزیر اعظم سے یا دغه کورنۍ دارا کی تحقیقات دی هغه باید چې دری میاشتې وخت ورکړی شوی نن چې فرشاتو کې او کمیشن کې به مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کول شي او بیا بیا مرحله کې چې د دې ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي هغه تحقیقاتو لپاره څېړنو لپاره یو کال ورکړی شوی.
ځینې اپوزیشن ډلې تور لګوي چې د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ بهر کې د ټیکسونو څخه بچ کېدو لپاره کمپنیانې جوړې کړې دي نو باید هغه استعفا ورکړي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي چې د اسنادو کې د وزیر اعظم نوم نشته او کورنۍ کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. د پاکستاني فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یولسو کسانو د پانسۍ کولو په حکم دستخط کړ دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړو. د خبر پاڼې په خبره د دوی په جرمونو کې د خلکو وژل، پر امنیتي ځواکونو بریدونه، د سکولونو ورانول او د ولسي وګړو تختول شامل دي. د ټولو کسانو ته ترهګرۍ ضد پوځي عدالتونو د مرګ سزاوې اورولې وې. د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز ځواکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. نن د فوج اطلاعاتو ادارې ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې د نوموړي لخلي ویلي چې آفتاب احمد په نامه دې کس د مرګ په اړه باید په پلټنو سره انصاف وشي. د متحده قومي مومنټ د سختو نیوکو او احتجاج وروسته نن رینجرز ځواکونو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د آفتاب احمد د مرګ په تړاوي سو چارواکي له دندو معطله کړي دي. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ لګي مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم وکړ. خو د قبایلي سیمو د ځوانانو تنظیم او قومي مشران د وزیر اعظم له جلسې څخه په احتجاجي توګه ووتل. دوی ویل چې وزیر اعظم نواز شریف په خبرو کې د قبایلي سیمو ترهګرۍ او کډوالو د واپسۍ په اړه هیڅ ذکر ونه کړ. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوې بدله کړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال لیډو ته ویلي چې پاکستان باید د وعدې سره سم خپل خاوره کې له مذاکراتو څخه انکار کوونکو طالبانو پر ضد کاروایی وکړي.
په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار دا خبره شوې ده چې که کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. د طالبانو ډلې د دې پر ځای چې د سولې مذاکرې ته کښېني جګړې ته دوام ورکړی دی او دا کسان هغه دي چې هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون له لارې نورو ناستو دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې جګړه د مسلې حل نه دی او طالبانو پر ضد د کاروایۍ پر ځای باید د مذاکراتو لپاره کوشش وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکای په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمه بریا ورستو ډونلډ ترامپ د ریپبلیکن ګوند لخوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. داغه تر ټولو نږدې سیال سینیټر ټیټ کروز چې تمه کې ده په انډیانا کې به وګټي دغلته تر بایلات وروستو ولسمشرۍ ته د کاندیدیدو له سیالۍ وتلی دی. د کروز تر وتلو وروستو د ریپبلیکن ګوند چیرمین رینس پریبس په خپله ټویټر پاڼه ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن متوقعه کاندید یاد کړی دی. هغه د خپل ګوند له ټولو غړو غوښتنه کړې چې هیلری کلینټن ته د شکست ورکولو په خاطر د پام زیاتولو لپاره سره یو شي. بلخوا که څه هم د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن له خپل سیال برنی سینډرز څخه په انډیانا کې ماتې وخوړه، خو دا تقریبا یقیني ده چې نوموړی به د ولسمشرۍ لپاره د خپل ګوند کاندید وي. نوموړی د جولای په میاشت کې کیدونکې د ډیموکرات ګوند د رسمي کاندید د اعلان تر غونډې لاوار د مخه هغه 92% استازي د ځان سره لري چې د ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته ضروري دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنګمندې معاهده کېدلی شي. پرون جنیوا کې د خبرو پر مهال جان کیری د شام ولسمشر بشر الاسد ته خبرداری ورکړه چې که د اوربند پر موافقې ولاړ پاتې نه شو نو ناوړې پایلې به ولري. په حلب خار او خوش سیمو کې جګړو د شامی حکومت او منځلارو یغیانو ترمنځ شوې دوه میاشتنې نازک اوربند نږدې مات کړی دی. دغه و د مشال لیډو د دیو خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 109 روپۍ او 13 پیسې او 109 روپۍ او 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ او 13 پیسې او 125 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 25 پیسې او 1 روپۍ 45 پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا تسول شاهین بونرینا دا پختونخوا سیمه او نړۍ خبرونه او له احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بای ووري دي په پاتې خبرونه کې به ووري. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو سړلو لپاره د یو واګدار عدالتي کمیشن جوړ شي. خو بل پلو افراسیاب خټک وایي د اپوزیشن خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
مظاهری احتجاجونه په کار نه دي، بلکې عدالتي تحقیقات ته انتظار کول پکار. مرض به ختمو، مریض خو به نه ختمو. کنه جمهوري نظام ختمولو چې خو مرګري کیږي نه، ته حل لپاره به قدم اوچتو.
د پاکستان وزیر اعظم پرون بنو ته سفر وکړ او قبایلي خلکو یې پر ضد احتجاج هم درلود. افغان حکومت وایي پاکستان طالبان سولې ته نه رابولي.
پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیزي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیزي او دلته عملا ورسره همکاري کوي.
په یو راپور کې باوري چې القاعده بیا افغانستان ته مخه کړي. او په اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله کې د نورو مطالبو ترڅنګ د کنړ د مشایرې نه هم خبرېږي. تر پایا را سره اوسه. په پاکستان کې اپوزیشن ډلو د خپلو سفارشاتو په وړاندې کولو سره له حکومت غوښتي چې د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورونو څېړلو لپاره یو ډیر واکدار عدالتي کمیشن جوړ کړي. دوی پرون تر یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې دا عدالتي کمیشن باید له دریو څخه تر څلورو میاشتو پورې د وزیر اعظم او د هغه کورنۍ په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. حکومتي چارواکو ویلي چې د دې سفارشاتو تر ارزونې وروسته به مطبوعات له خپلې فیصلې خبروي. احمد الله په ډیرانو تفصیل دراوروي.
د پاکستان پیپلز کون سینیټر اعتصاص احسان د نه پورس مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې د پاناما اسنادو معاملې په اړه د مخالفو ډلو د ثابته کار سره اتفاق کوي، خو د وزیر اعظم په استعفی ور سره متفق نه دي. په اسلام آباد کې د مخالفو ډلو مشرانو سره د ثابته کار په اړه ملاقات نه پس مطبوعاتو ته سینیټر اعتصاص احسان اویل چې مخالفو ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی، ثابته کار رد کړی دی او اوس چې دوی په متفقه توګه کم جوړ کړی، نو په هغه کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن دی جوړ کړی شي او مخکې دې د وزیر اعظم او د کورونا پلټنې په دریو میاشتو کې مکمل کړي.
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں
د وزیر اعظم په استعفا ډیره واضح خبره ده چې د مخالف ډلو ترمنځ اختلاف نشته خو اتفاق رائے هم نشته. یو شمیر ګوندونه د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. په مشترکه اعلامیه کې موقف ورکړ شوی دی چې وزیر اعظم لا په اخلاقی یا آئینی توګه استعفا ورکول پکار دي، نو د هغې موږ په دې مشترکه اعلامیه کې ذکر کړی دی.
سینیټر اعتصاص احسان زیاته کړه چې د مخالفو ډلو لخوا ورکړی شوی ثابته کار کې دا هم ویلی شوي چې یو خصوصي تحقیقاتي یا ټرایل اکټ جوړ کړی شي چې هغه د وزیر اعظم او د کورنۍ په درې میاشتو کې تحقیقات مکملولو نه پس رپورټ خپور کړي او په دې کې د هغه ټولو معاملو پلټنې وکړی شي چې په بهر ملکونو کې اساسي په کمو کلونو کې جوړې کړی شوي وي. د مخالفو ډلو په وینا چې عدالتي کمیشن دې په بهر ملکونو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د کمپنیانو تحقیقات وکړي، دا دې هم معلوم کړي چې پیسې په کمو ذریعو ترلاسه کړی شوي او د جایداد تفصیل څه دی. په ثابته کار کې دا هم ویلی شوي چې قومي احتساب اداره نیب او قومي تحقیقاتي اداره ایف آئی اے په شمول ټولې وفاقي او صوبائی ادارې به د کمیشن پابند وي. عدالتي کمیشن به کولی شي چې د قانون مطابق سزا ورکړی شي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی د عدالتي کمیشن ثابته کار په اړه وینا وه.
جو هم ایک سنجیدہ تحقیق چاہتے
منگ سنجیدہ پلٹنی غوختی، نو د ضابطۂ کار لپارا جوڑ کلی شوی دا اسناد د هغه ټول مهم اڑخونه پورا کوي.
د ذکر ده پدې غونډه کې د قومي وطن پارټۍ او د جماعت اسلامي غړو لخوا دا موقف مخې ته راغلی و چې په وزیر اعظم تور ثابت دونه پر سید استعفی غوښتنه وکړي شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د وزیر اعظم پر کورنۍ د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو څېړلو لپاره د یو واکدار عدالتي کمیشن جوړ شي. دا رپورټ تاسو ته زموږ همکارې رابعه اکرم خان وړاندې کړ. زه بخښنه غواړم چې ما تاسو ته وړاندوي چې دا رپورټ درته احمد الله وړاندې کوي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د وزیر اعظم نواز شریف پر بچو د ټیکسونو څخه د بچ کېدو د تورنو پلټنو لپاره د اپوزیسیون ګوندونو سفارشاتو جوړولو کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي دوی پلټنې غواړي خو جمهوریت ته نقصان رسول نه مانی. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړي او په سر کې ترې حکومت ته وړاندې کړو سفارشاتو په اړه نور معلومات غوښتي.
د دې سفارشاتو کې دا به تفصیل سره راغلي وي چې څنګه به د سپریم کورټ چې کوم کمیشن جوړیږي چې هغه سره به څومره اختیارات دي. نو د اپوزیشن چې سفارش په کې ډېر اختیارات او سفارش شوی دی چې هغه سره مکمل اختیار وي چې هغوی ډېر دقیقې څېړنې او چې چا خبره چې ساینسي څېړنې یعنی فورنسک انویسټیګیشن چې هغوی وکړی شي، څنګه به د پاکستان حکومت ټولې ادارې هم د دې کمیشن په واک کې وي او څنګه به دوی بهر نه هم ماهر
او تاسو د کمیشن د پاره خټک صاحب وخت معلوم کړی چې په دومره وخت کې به دوی خپل تحقیقات پوره کړي؟
مونږ دا خیال دی چې چونکې دې کې خو اوس پورې خو 200 نه زیات پاکستان نمونه دي. خو چونکې اپوزیشن پارټۍ په دې خبره ډېر ټینګار کوي چې چونکې محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم دې ملک نو چې هغه باره کې تحقیقات چې دي دې ته ترجیح ورکړی شي، مګر دا یې ویلي چې تحقیقات ټولو خلکو خلاف وي. ژر چا نوم چې راغلی دی په دې کاغذونو کې، نو په دې چې کوم دی لومړۍ مرحله تحقیقات دي چې کومه کې ترجیح دي وزیر اعظم صاحب یا د هغوی کورنۍ باره کې تحقیقات دي، نو هغه باید چې درې میاشتې وخت ورکړی شوی نن سفارشاتو کې او کمیشن کې بیا مناسب وګړي ځان ته یو میاشت نور نمبر کولی شي او بیا دویم مرحله کې چې دا ټول کسان چې سونه کسان چې په دې لیست کې وي
او خټک صاحب ځینو اپوزیشن ګوندونو دا ویل چې وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي ځکه چې کاغه یی د وزیر اعظم په حیث نو بیا خو کمیشن کار صحیح نشي کولی او دا غوی څېړنې به هم شفاف نه وي. تاسو په دې اړه باندې څه خبره وکړه؟
په دې کې د عوامي سرپاتۍ رائے داوا چې اول دې تحقیقات وشي او تحقیقات نتیجه دې معلومه شي. دلته کې قانون کې یو منظم یو مجرمي الزام جو لگی نغمزینی نو خو چې څو پورې چې عدالت تحقیقات نه شي هغه مجرم نه وي. نو مونږ دا خیال و چې تحقیقات انتظار پکار دی او موږ سره د قومي وطن پارټۍ نمایندګان هم دا خبره پړون هم هغوی دا خبره کړې وه نن هم مونږ دغه موقف و. نو ځکه په دې چې کوم سفارشات لیکلي راغلي دي په دې کې دا د استعفا خبره ځکه نشته چې زموږ پارټۍ او قومي وطن پارټۍ والا دې سره اتفاق نه و. نو خدا ده چې پیپلز پارټۍ او پی ٹی آئی او ځینې نورو پارټیو خپل دغه موقف انفرادي توګه باندې ساتلی دی. زموږ موقف دا و چې که فرض کړئ استعفي غوښتنه کوئ نو باید تحقیقاتو ضرورت څه دی. یا خو ورته تاسو تاسو مخکې یو فیصله لکه چې کړې وي که نه چې دی ګرام دی او استعفا د کړو بیا زموږ خیال دا و چې تحقیقات اول په کار دي او تحقیقاتو نتیجې د راتلونکو وروسته بیا دې باره کې یو موقف اختیارول
پکار. او خټک صاحب ځینې خلک داسې یا ځینې څېړونکي داسې اندېښنه لري چې د دغه پاناما پیپرز یا دغه اسنادو د مخې تراتګ وروسته ځینې خلک غواړي چې په لوی لاس باندې د جمهوری حکومت ته نقصان ورسوي. تاسو اپوزیشن ګوندونو په دې باندې هم خبرې بکړي خامخه دغه اندېښنې لري کول لپاره تاسو خلکو ته څه جواب لرلی شئ؟
ارزاد چې په دې کې د مختلفو ګوندونو مختلف نظر دی. لکه چې ما ارزو کړو لکه چې عوامي نشر پاتې نظر دا دی چې یعنی څېړنې په کار دي حکومت راغورځولو کوشش نه په کار د څېړنو نه مخکې دغه څه غوښتنې نه دي په کار استعفي غوښتنې په کار یا مثلا داسې مظاهرې احتجاجونه په کار نه دي بلکې عدالتي تحقیقات سره انتظار کول په کار دي. موږ چې دا خبره کوو نو زموږ نظر کې دا خبره شته چې پاکستان کې همیشه دې خبرې ته احتیاط په کار وي چې مرض به ختمو مریض خو به نه ختمو که نه جمهوري نظام ختمولو کې خو ملګري کېږي نه. البته جمهوري نظام کې څه نقص راغلی وي که مشکل راغلی د هغې د حل لپاره به قدم اوچتو.
دا افراسیاب خټک چې ویل یې په پاکستان کې د اپوزیسون ګوندونو خوځښتونه باید جمهوریت ته تاوان ونه رسوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پښتونخوا بنو ته ورغلی و. نوموړي هلته د ځینو ترقیاتي منصوبو اعلان وکړ. هغه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر حکومت نیوکې وکړې چې د خلکو لپاره د کار پر ځای د مظاهرو سیاست ته پام اړولی دی. د نواز شریف د دې دورې پر مهال د قبایلي سیمو ځوانانو احتجاج هم وکړ ځکه چې د دوی په خبره د وزیر اعظم په خبرو کې د قبایلو لپاره څه نه و. عمر دراز وزیر لبنو رپورٹ لري.
تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بنو دبرې پر مهال د یو شمیر ترقیاتی منصوبو اعلانات وکړل چې پکې د بنو ایرپورټ توسیع یعنی بین الاقوامی هوایی ډګر او لکی مروت لپاره د یونیورسټي جوړولو په شمول یو شمیر لوی منصوبې شامل دي. وزیر اعظم نواز شریف پلاوی نا کې وویل نوې پاکستان جوړولو والا سن کړی او دا با مونږه کړو. نورنګ نا ګاندی چوک بنو ډومیل کډاپا ګمبیلانا ډی خان پورې انډس های وے او مرمت کار اعلان کړو. بنو کورم ګړی پاور هاوس د 2 میگا واټا نه تر 8 میگا واټا بجلی پیدا کولو توسیع اعلان کړو. بنو ایرپورټ توسیع او بین الاقوامی ګرځول، بنو 15 یونین کونسلو ته ګیس او لکی مروت لپاره د یونیورسټي اعلان کاو او د پاک چین اقتصادي رهداري نه بعد د غلطه ډیر ژور او ښه اثرات مخې ته راځي. کسه هم د بنو لپاره د یو شمیر لویو منصوبو اعلانات وشول خو بل طرف ته شمالي وزیرستان مشران او ځوانان ګیله منول چې وزیر اعظم دغه دوره کې د دوی هیڅ ذکر نه وکړو. شمالی وزیرستان یو مشر ملک نثار علی دغه مهال مشال تا وویل
وزیر اعظم پاکستان د بانی کیما دوره وکړه د بانی د پورا د جنوبی ازرا د پورا کیم اعلانات د وکړه. هغه خوش ایندی پابون لمیر مشکورې ده دا خو چونکه میشت شمالی وزیرستان متاثرین به کړه خلک چې هغه د وفاق سره تعلق ستی میر د شمالی وزیرستان د پورا د خصوصا د واپسی و د میش کیم نره مشکلات دي به هلې د میش بازورین رنگشل کری رنگشل هغه متعلق ده اسه قسم ذکر ونه کړلو. لہذا می په دې خبره باندې د مایوسی اظهار کی یا کیما سه پسنه ما پېښولا پغاشه د میر د شمالی وزیرستان ذکر نو.
د بنو سیدون کې عبدالسلام وای دغه اعلان شوی لوی منصوبې دي چې د بنو راتلون کې به بدل کړي. خو چې تر اعلانونو پورې محدود نه شي.
ډېر غټ غټ منصوبه دي چې په هغه باندې عربي نارې پیې لګېږي. ډېر ښه اعلانات دي خو یو خوف دغه ده چې همیشه د پوره په ملک شه چې کله داسې اعلانات شوي دي بیا خالي اعلانات وي. د باندې د عوامه دا توقعات دي چې د وزیر اعظم خبره ده، د وزیر اعظم غوندې چې هغه اعلانات نه خالي چې دا منصوبه یې سر ته به ورسوي او چې سر ته ورسوي بے مو امید دغه ده چې دغه علاقې تقدیر چې کوم هغه بدل شي چې دا د اکنامیک کاریډور چې کومه د خسادو خو میر په پښته شي متل چې للای چې چپ دوریای چې ریخ شي چې د چپ په سراوي خو دغه علاقې ته ترقی روشي.
د جلسې په دوران د شمالي وزیرستان مشران احتجاجاً د جلسې نه راووتل او بهر سړک باندې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم احتجاج هم وکړ او وزیر اعظم پر ضد یې نارې ووهلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د ایف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
ایف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوس هم د افغانستان په اړه دوه رپورټونه را سره دي. پیل د رپورټ د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز پرون اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغان بحران حل جګړه نه بلکې مذاکرات دي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې پاکستان باید د خپلې لیکلې وعده سره سم په خپل خوره موجودو له مذاکراتو انکار کوونکو طالبانو خلاف عملیات وکړي. زموږ همکار فرشتې جلال زید د افغان ولسمشر د ویان پرستیال د وخان میناپال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د سرتاج عزیز د خبرو پاړه د افغان حکومت دریز غوښته.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبور یو. د افغانستان د خلکو دفاع، د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي، د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې رابرسیره کولو باندې یو اربیا ځان مطرح کړي د افغانستان په ارتباط. نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د حل لاره جنگ او جګړه نه ده، نو عملا دې اقدام وکړي. ولې پاکستان برعکس بیا هم خبرې د سولې کوي، ولې د جنگ لپاره طالب رالیزي، د انفجار او د انتحار لپاره طالب رالیزي او دلته عملا ورسره همکاري کوي، لوجستیکي همکاري کوي، استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان سره غوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ، د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دي عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست، آیا دا کیږي نه کیږي؟ دغه پنځم دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې چې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون له لارې کړي دي د هغه لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملا ولیدل سول شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې ته کښېني، جګړې ته دوام ورکړی دی. معلومه سوې ده او دا کسان هغه دي شي هلته په پاکستان کې دي، د روزنې ځایونه لري، د پټن ځایونه لري، مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنه ده چې عملي اقدام وکړي. کله چې دې اقدام وکړي بیا به نور موږ د سولې او د څلور اړخیز کمیسیون لارې نورو ناست دوام ورکوو. سره
تر هغه پورې به پوځي عملیات روان وینو
کاملا. ما مخکیم درته وویل چې جګړه پر موږ باندې تپل شوې ده. موږ دې مسؤلیت لرو چې د خپلو خلکو، د خپلې خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوي وو چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځایه په مخ بوتله؟
دا یو پروسه ده. کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
یعنی دا پروسه شروع شوې ده.
نو کله چې رئیس جمهور وویل همدا معنا ورکوي.
د افغانستان د ولسمشر د مرستیال ویان دوا خان مینپال خبرې مو واورېدې چې ویلې پاکستان د طالبانو د سولې مذاکراتو ته په راوستلو کې له زړه همکاري نه کوي. یو بل راپور دا دی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دغې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو دا منلې چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هېواد کې له نورو ډلو سره یې همکاري زیاته کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو پنځه کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه د دغې ډلې نوي جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللي دي. اسامه پنځه کاله مخکې د 2011 کال د مئی د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغې ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغې جګړې ته شا کړي پښې بیا په دغه کړکیچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډېره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللي و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شئ یو زیات شمېر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یوه کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال و، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړي. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابک کې فعال و چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښيي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعال لیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندل چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه ښودي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن سنا ته د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دی به په دې هېواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکیني پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سره ونه رسي، نو دا جرړې بیرته هم غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیستې چې ویلي وو د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم له ړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نږدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوي. د 325,000 کسیز افغان پوځ د تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي.
نوریاس نوری د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ته رسیدو. په پیښور کې یو نیمه بجه کیدونکې د پلټیک یو نیمه بجه به تاسو د شاهین بنیرینه د دې مهال لنډ خبرونه واورئ.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له ټیکسونو څخه د وزیر اعظم د کورنۍ د بچکېدو د تورونو د تحقیقاتو لپاره د یو ډیر واک لرونکي عدالتي کمیشن غوښتنه کړې ده. د سفارشات ترغې وروسته راغلي چې پاناما پیپرز پاناما اسنادو کې ویل شوي چې د وزیر اعظم نواز شریف بچو په بهر ملکونو کې کمپنیانې جوړې کړې دي. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د یو لسو کسانو د پانسي کولو په حکم دستخط کړی دی. د فوج د عامه اړیکو ادارې اس پی آر په پرونی خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه کسان د ترهګرۍ په جرمونو کې ککړ وو. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف په سند صوبه کې د رینجرز واکونو په زندان کې د تشدد وروسته د متحده قومي مومنټ ګوند د یو غړي د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو حکم کړی دی. پرون د خیبر پختونخوا بنو ته د خپل دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دغلته د نړیوال هوایي میدان جوړولو ترڅنګ د لکی مروت لپاره د یو پوهنتون اعلان هم کړی دی. افغان چارواکي وایي تر هغې پورې به طالبانو سره سیاسي روغې جوړې لپاره د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ د څلور اړخیزو غونډو پنځمه ناسته ونه کړي تر څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په وړاندې پالیسي نوي بدله کړي. د امریکې په انډیانا ایالت کې د خپل اصلي سیال خلاف د مهمې بریا وروسته ډونلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند له خوا ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدو ته نږدې شوی دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری هیله ښودلې چې په شام کې د تشدد د زیاتېدو سربیره هم پر جنگ بندې معاهده کېدلی شي.
شاهین بنیرو چې لن خبرونه د توډان د کولوسته مشال رډوی مجلې د خبرېدو نوبت ته دا ونې سواد ته د سیلانیانو د ورتګ د کونړ د کلیزي مشایری او د مالک په نوم د یو پاکستانی فلم او نورو موضوعاتو باندې راپور نوریدل شي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغوني تاریخ او کلتور څخه برخمن او بډای دي. وروستیو جنگونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګران دي، ګران خو مینو ته اسانه دي. په روانه خبرونه کې به واورې. سیلانیانو بیا سواد ته مخه کړي، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
په بل ورځ د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبره وکتله موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سواد ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستان نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نشته راوړم سمه ده او نورې کله چې به بهتر.
You now need to pay me to get to Australia.
ما مستر څوک راسته نه کوي.
تاریخ یاوي مونږه سلیاتو زو.
د کوهنور غمی په سر لا ولاړو شو تازه ناندره یو مخبرو. کونړ کې یو پرتمنې مشاعره ته سر ورخ کرا کو.
کونړ له زنده پیدا راتيږي او زمونږ ما کې ځوانانو وینا.
د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبر یو شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کې چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلم، زما دوه کتابونه چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نمیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه موکړه رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. سو کال وړاندې سواد ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله، خو اوس یې حالات مخ په ښه کېدو دي. د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده، خو د سواد د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سواد کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونې ده؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل وورو.
په سواد کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي آثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوسټې نه یو شمیر بهر ملکی سیلانیان ستانه کړی دي.
مخکې دا خبر راغی د زنجیره منستې نه جره د ټکی په فارم راغی چې موږ ګورو درګې نه دا دی پروپورټ راغی چې ډیر کسان نه غیر نه واپس کوچره موږ داسې اطلاع نشته موږ نه پریږو فارم ته یو ګروپ راغی هغه په سکیورټی کې راغی دی دی د پستون خبر او نو دا خو نو کاسمیټکس په کارونه دي چې دی کوي کم کار دي کول غواړي نن ته کې امانیان ته خو بالکل پستون هم کیږي او نیریم کیږي او بل سم کیږي او اوس بم کیږي چې دی غواړي دلته امانی.
ځای خبريال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سواد کې د خپل مقدس ځایونو د سیل ډیر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیا او کمی د هغوی په لار کې دیوال دي.
پابل اورل د کوریا سیانو چې هغه په اسلام آباد کې وو هغه وی چې موږ کله اخبار کې دا خبر وکړه موږ ډیر خوشاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې موږ سواد ته لاړ شو. د بد مرغه دا شو چې کله درګې ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهیږو چې دلته امنی او د دین د انوسی هغه شرط چوت کړی شوی. نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي د سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سواد ته راځي، بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سواد ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنیو چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د ان او سی اغشتې سواد ته تلی شي، هغه ویزه د ټورست ویزه یا ویزټ ویزه، بزنس ویزه نه، ان جی او ویزه نه، هغه لپاره بیا ان او سی ډېر ضروری ده. اوس پورې د تایلند ګروپونه تللی دي، د بریټیش جاپانیانو گروپ تلے دے، دا تقریبا چکل نہ دا ریسٹرکشن ختم شو فار ٹورسٹ، زما خیال دے تقریبا 7 نہ 10 گروپ نہ وزٹ کرو.
سواد خیبر پختونخوا سیلانی سیمہ دا غلطا دا وسلوالو او امنیتی زواکونو ترمنز دا جگڑے لکبل دا سیمی دا سیلگرے سنت تا دیر زیان رسیدل دے او دا دی سنت سرا تڑلی پا زرگونو خلکو روزگار بیرل دے.
سمک بل راپور ہم دا سواد دا لرغونو آثارو پوری تڑاو لری. د بودا د پخو یو لرغونې ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی او تمه کېده چې څه د پاسه $1 million قیمت وکړي د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپانی قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور 13 میاشتې امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون باچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي لسیزي مخکې د پاکستان له غسیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې مندل کیږي غلا شوی وو. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلی مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي ښایي هم په نیویارک ښار کې نندارې ته وړاندې کړي. د زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډ وزن لري او دا چې ډېر خوښ ته چې د پاکستان د کلتوري ورثې یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاتسوزو کاکو په نوم یو جاپانی قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره $15,000 جرمانه ورکړې او په خپله خوښه له امریکا وتلې ده. دغه جاپانی کس ویلی پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1923 کال کې وستل شوی. د زیاته کړې ک له یوې خوا غوښتل چې د بودا دغه مجسمه د خرڅولو په ترڅ کې ډېر پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویره هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې 11 مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي دغه ورثې د حفاظت لپاره د امریکا په مالی مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغونی توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکنه زیاتوي د جاپاني قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټې کړل شوې دوه لرغونی مجسمې په خپل قبضه کې واخیستې.
عاشر عظیم پاکستانی نژاد کاناډایي فلم جوړونکی دی. که د پاکستان د تلویزیون یو پخوانی ډرامه دوه چا کتلی وي، نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډرامه د عاشر عظیم پر کیسه جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زو کړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګنو او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندرې یې راپارولی دی.
محمد محسن پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں۔
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې، خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
کسه هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبې فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی، نو دوی به ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د روانې میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی و. د کومې وروستو چې په 8 اپریل وفاق کی حکومت پدی بندیز ولګو او تور یہ پوری کړو چې دی فلم کې د جمهوریت او ریاست پر ضد خبري شوې دي. کله چې مشال ریډیو دی لړکی په اسلام آباد کې د مرکزی سنسر بورډ د چیرمن مبشر حسن نو پختل نو هغه وې چې دی فلم باندې دولس لخوا یو شمیر شکایتونه راغلي وو چې پکې ویل شوې دي چې پدی فلم کې پښتانه او سینګیان په نخ کړې شوې دي او دا چې دی کې د سیاستدانانو کردار کشي هم شوي. نو دوی د وفاقي حکومت په حکم باندې پدی فلم بندیز ولګو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دی وای چی زمون کوم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاغی کی خکار لکھلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاغه پٹول ملک کی خود لکی گی خوچ دولت کا خوا پر شکایت راضی نو پہاغی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغستو پابندے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو. خودی دوران دولت لخوا مونتا ددی فلم پر ضد شکایت راتلل شروع شو او چکل دا ډیر شو، نو موږ په دغه بنیاد د قانون تر لاندې د دې پر ضد کاروایی وکړه. په دې اړه چې مشال ریډیو د فلم مالک د ډایرکټر پروډیوسر او اداکار عاشر عظیم سره رابطه وکړه، نو فقط یې دا وویل چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا خطر راغلی، خو دوی په دې نه دي خبر چې په فلم یې ورلا ولې بندیز لګولې. مشال ریډیو چې په دې اړه د اردو او پښتو فلمونو او ډرامو اداکار فردوس جمال نو پوښتل چې په پاکستان کې د فلمونو د سنسر کېدو معیار او پیمانه څه ده، نو هغه وی دلته یوازې ذاتی ګټو ته قتل کیږي او هیڅ پیمانه نشته. نو موري وی
ګوره داغه لوی جمله داغه فلم چې د دې ملک چې کم ده اوسی دن کې ما او د دې ملک مالک ما، نو مونږ ټول د دې ملک مالکان یو. نو دا خبره جوړه چې کم حکمرانان دي ځان د دې ملک حکومت غني او مونږ عوام چې کم ده او ولس چې کم ده هغه خپل غلام غني، هغه وی چې دا څنګه د ملک
درسنیو په وینا محبوب عالم نوم وکیل په لاهور های کورٹ کې درخواست جمع کړې دی چې په یو فلم د بندیز لګول او اختیار یوازې د سنسر بورډ سره وي او د وفاقي حکومت سره نیغ په نیغه په یو فلم د بندیز لګول او اختیار نشته، نو باید چې دا فیصله ناقانونه وګرځول شي.
د فلم په نړۍ کې پاتې کیږو. د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړي چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخستل شوې چې د ښه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي. د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې، عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی. زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بیرته راځم.
یو ناو نیډ ټو پی می ټو ګیټ ټو استرالیا.
مو سره څوک راسته نه کوي
تر اختیا وای مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم د هغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره موږ هر څه له لاسه ورکړه. ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. موږ باید همدا خپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو موږ بیرته لیږئ.
یو کال کېږي چې موږ دلته راغلي یو ښاغلیا. دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورئ نور څومره په تمه پاتې شو. ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات وو. خود سوریه تر شړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیاتو. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندر پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زمونږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما دعاګانې در سره دي.
کار ونه شو، هېڅ د موږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
موږ لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تیرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسیدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسیدلي وو نږدې 100% کې د کډوالو په توګه منل شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلې دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په نوي دقیقې فلم $6 میلیونه لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي.
مسافر
پوست کوہینور ہیری یا الماس پاڑا درتا راپور لرو داغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریا په تاج کې ټومبلو. کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبی ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو او ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غختون کې دي. د کوهینور هیری یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره خ قدم نه لري او د خزو سره بخت یاری کوي.
د الماسو دغه بې ساري غمی یو سل اته قراته او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو د غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مې پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکټوریا لمړی نسره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل شوی دی. د هند د لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوځ د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پادشاه دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه و ته شش ګوم نه لري، بدبختی ورته راوړي، نو له دې عمله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شهید دی. د برتانی حکومت په 1960 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلستانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کومج یو شایستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تر څه وای دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرې غي. لومړی ورځو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه در ته راټول کړي دي. د محمد مختار اصرار شعر ته پام وکړئ.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازک دي، پورته کېږي ترې ټپې دي، شور او زور دي هغه شوی جوړوي راته سری دي، سیندا ته په هغه لور دي چې راوړي راته غني دي.
شفیق الله رنزور له پکتیانا د کونړ مشاعره ته ځان رسولو.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازه، بس هر ساعت د خار ولس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازي شي پیدا، نور دی چانه کې دی لوس جنازه. حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او رات خان دی بنی آدم رات سخفان داخلی.
و مشایره که اشمیر شایرانو پا ترنم که خپل شیرون زمزم کل وارث سیرت او قیام خیام تا وکشه.
دکو نرسین دلک پوروزا، دکو نر دکو نرسین دلک دزمکی، تا پاکت سوارا لدینا، دکو نر
کنړه فرا ولایت ته ورسو او د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبري او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د شعرونه سندریس کړي دي. د خپل ژوند او فن پاړه وای
سې ټاټوبې فرا ولایت او د خاک سفید ولسوالي او د غورچی د کلیم او د پنځلس کال را پدی خو په نیمروز ولایت کې ژوند کوم او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسې ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپلی زړه نومېږي او بله سپېڅلی ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوندو د خیر سره.
اغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې
پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته. زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر. راته دنیا ټوله کړه پریوته، د ځواني خوند یې رانه هېر کړې مینې، د ځواني خوند یې رانه هېر کړې مینې. شیرین اوس راته درنه پریوته، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه. اوس مې مرۍ باندې چاړه پریوته، زه غانور چې د دلسوز پنګولې، زه غانور چې د دلسوز پنګولې. کلی او کور کې آوازه پریوته، اخر مې ژوند باندې لمبه پریوته، پر زړه مې ستا مینه خوږه پریوته. او بل شیر به هم درته وایم چې عنوان یې دی ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې. ما ستا حضور لره تحفه تحفه راوړې ګیلې، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه. د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي. د زړه پر سر مې د ښکارا دا غم لړلې ګیلې، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ما ته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه. ځکه مې نن راټولې کړې دا سپېڅلې ګیلې، دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله، دا غانور سره د مینه کې دوکه وکړله. څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې ګیلې، ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال راډیوي مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. بل او نه بعد نور مطالبه سره ستاسو په خدمت کیم. تر هغه د الله پامان.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ترنا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.